مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل در سره هم په خبرونه کې باور چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له امریکا بیا غوښتي دي چې د بی پیلوټا الوتکو بریدونه دی ودروي. همداسې په کوز دیر کې د سړک غاړې چاودنې 14 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو پلاوی په بلوچستان کې له بلوچ ملت پالانو او حکومتي چارواکو او نورو مشرانو سره لیدلي دي. نور خبرونه او رپورټونه هم لرو، خو ورزو د دې مهال خبرونو لپاره بوریوال کاکړ ته. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری یو ځل بیا له امریکا غوښتنه کړې ده چې په قوالی سیمه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې یوې چاودنې 14 تنه وژلي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک د بې ګناه خلک ووژني. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری یو ځل بیا له امریکا غوښتنه کړې ده چې پر قبایلي سیمو دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. ولسمشر زرداری دا څرګندونې هغه مهال کړې دي چې د شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره لیده کاته کول. ولسمشر زرداری ویلي پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بې ګټې دي او امریکا ته پکار ده چې پر ځای یې کومه بله لاره ولټوي. د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې په جندول سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي چې دا پېښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې نن سهار له 8 بجو وروسته د مسافر یو موټر د انزر له باندې روان وو او د جندول په سیمه کې د سړک پر غاړه له یو ریموټ کنټرول بم سره مخامخ شو. دوی وایي چې په دې پېښه کې دا پېښه 14 زوروره وه او د مړو شمېر پکې زیاتېدی سي. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د تښتول سوي مشر اجمل خان موټر چلوونکی روغ رمټ کور ته رسېدلی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نوموړي رسنیو ته وویل د ته پرون سهار په یو نامعلوم ځای کې سترګې ورتړلې وي او بیا په یو بل ځای کې پرېښودی او موټر ورڅخه ولاړې. دی وایي چې بیا د له خلکو تپوس وکړ، هغوی ورته وویل چې دا د بډبیری سکیم نومې سیمه ده او د له کور سره تماس ونیو او تېره شپه کور ته ورسېدی. د ویلي چې دی له اجمل خان سره یو ځای ساتل سوی و او ډېر ښه خواړه کول کېدل، خو درې ورځې وړاندې له اجمل خان څخه بیل سوی و. د ورکو کسانو په اړه تحقیقات کوونکي د ملګرو ملتونو څلور کسیزې پلاوی د شنبې په ورځ په کوټه کې له یو شمېر کسانو سره لیدل دي. په دې کې د ورکو کسانو کورنۍ، حکومتي چارواکي، بلوڅ ملتپال، د بشري حقونو صوبایي څانګې مشران او د ورکو بلوڅانو لپاره کارکوونکي هم شامل دي. د وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوڅ له دې پلاوي سره تر لیدو کتو وروسته مشال ریډیو ته وویل
ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے
دی پلاوی مشتوی لچے پر بلوچستان کے چکم ظلم او زیادتی روان دی او ترنگ چے بلوچستان پورتکیجی او بیا یا خراب سی مڑی مندل کیجی د دل پر بز مج یو بلا 25 کسی زڈلا ہم دی سوبیت ډیر جر راسی او هغه بیا پورا پورا خپل تحقیقات کوي
اپنا تحقیقات کرے گا.
بلوچستان وایي چې د دوی شاوخوا 14,000 کسان ورک دي، خو د پاکستان حکومت دا شمېره یوازې په لسګونه شي. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي چې نن یې د دې هیواد په جنوب کې څلور عسکر وژل شوي دي. نیټو وایي دا څلور عسکر په داسې توګه وژل شوي دي چې د ګمان له مخې د افغانستان د پولیسو عسکر به د هغوی په وژلو کې لاس لري. د نیټو چارواکو د نننۍ پېښې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د شنبې په ورځ هم د افغانستان په جنوب کې د افغان پولیسو یو عسکر په داسې حال کې دوه برطانوي عسکر ووژل او درې نور یې ټپي کړل چې په هلمند کې له عملیاتو وروسته ستنېدل. د هغه له دې برید وروسته یو بل عسکر پر هغه ډزې وکړې او د هم واژه. د نننۍ پېښ سره د هغو وژل سوو بهرنیو عسکرو شمېر 150 ته رسېدلی چې د افغان ځواکونو له پلوه پرې بریدونه سوي دي. د افغانستان د هرات ولایت والی داود شاه سبا وایي د ځینو ګاونډي هیوادونو لخوا په افغانستان کې د حکومت مخالفینو ته د وسلو ورکړه دوام لري. داود شاه سبا پرون وویل دا د افغانستان لپاره یو ګواښ دی.
و اگر از یک طرف نیروهای امنیتی ما در برابر تروریسم
دی وای کال یو خوامو امنیتی ځواکونه د درګردی پر وړاندې ستری لاسراوړن لري، نو بل پلاوته د زینو مشخص یوادونو نخوا افغانستان ته وسلی راځي. په تیر یو میاشت کې په دوه مواردو کې ل غوریان او شندن ولسوالیو نوې ماینونه ترلاسه شوې دي. افغان چارواکي وای په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې داسې وسلی او مهمات نیولې دي چې په ایران کې جوړ شوې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي دي چې د سیمې امنیت به د امریکا او پاکستان د څرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري. مارک ګروسمن دا څرګندونې هغه مهال کړې دي چې د شنبې په ورځ د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې اترې کولې. هغه ویلي په ناآرامه سیمه کې د امن او سوکالۍ د باوري کولو لپاره دا ضروري ده چې پاکستان او امریکا له یو بل سره له نږدې همکاري وکړي. د مارک ګروسمن په وینا که داسې وسي نو به په پاکستان، افغانستان او سیمه کې آرامي او خوشحالی راسی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وای مارک ګروسمن له پاکستانی چارواکو سره د ډاکټر شکیل افریدی په اړه هم خبرې اترې کړې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې بېګنا خلک ووژني. ولسمشر اوباما تیر ورځ په خپل اونیزه ریډیو په وینا کې وویل هیواد یې هر مذهب ته درناوی لري.
I made it clear that the United States has a profound respect for people.
دی وای ماده پدا گکړی د چ امریکا د ټولو مذهبونو پلویانو ته جوار درناوی لري. موږ د مذهبي ازادۍ ملاتړ کوو او موږ د اسلام په ګډون د هر مذهب بدنامول ردو. په مذهبونو کې هیڅ اکل د تشدد اجازه نشته. هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې یو څوک دی بے ګناه کسان او میرمنی ووژنه. د ولسمشر اوباما الفاظ. امریکای ولسمشر زیاته کړې ده چې تر څو دی په واک کې وي هیڅ کله به داسې هڅې ونه زغمي چې امریکایان دې وځورول سي. د خبرونو پای
تاسو مشال رادیو ته غوږی زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز اوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له امریکا غوښتي چې د بې پیلوټه الوتکو حملې دې ودروي. خو شنونکي وایي بې پیلوټه الوتکې د وسلوالو ختمولو یوازینۍ لار ده.
درون واحد ذریعه ده چې د هغې نه دغه خلک ډېر زیات پریشانه کړي دي او د هغو ته ډېر زیات ځاني نقصان رسولی دی.
په کوزدیر کې د سړک غاړې چاودنې څوارلس کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو پلاوی په بلوچستان کې له بلوڅ ملتپالو، حکومتي چارواکو او بشري حقونو له فعالینو سره لیدلي دي. د باجوړ باټوار سیمې کې حالات څه ناڅه سم شوي. ځینې کډوال کورونو ته تللي خو حکومت لا ټولو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي. دا جنوبی وزیرستان دو څلوېختمې حلقې ولسوالۍ داسې ورته نه ښکاري چې دا ځل به هم د دوی په سیمه کې انتخابات وشي.
په حلقه دوه څلوېښت یا ویس حالات ټیک نه دي. نوې خانه شمارې، مردم شماري او د اوټ فرستینه هم تسلی بخش نه دي.
دا او نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسه. اوسم راځور لومړی موضوع ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د هیواد پر قبایلي سیمو دې د بې پیلوټ الوتکو حملې ودروي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ته کړې ده. ګروسمن پر زرداري سربیره د پاکستان له یو شمېر نورو عالي رتبه دولتي چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې د امنیت په باب خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور مجیب الرحمن انګار راکوي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او ریبیا له متحده ایالاتونو د دې هیواد پر قبایلي سیمو د بي پيلوټ الوتکو د بندولو غوښتنه وکړه. زرداري چې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي مارک ګراسمن سره خبرې کولې، د غبريدونه بي ګټي وبلل او د هغو پر ځای د متبادل پلان غوښتنه وکړه. د امریکا بي پيلوټ الوتکې له 2004 میلادي کال راهیسې د وزیرستانونو په ګډون د پاکستان پر یو شمېر قبایلي سیمو کې د القاعده ورسره تړلې ډلو پر وسلوالو پناځایونو بریدونه کوي چې تر دې مهاله د القاعده، پاکستانی طالبانو، حقانی شبکې او نورو سختدریزو وسلوالو ډلو په سلګونو جنګیالي پکې وژل شوي دي. عقیل یوسفزای چې پر القاعده او طالبانو د څو کتابونو لیکوال دی، د زرداري دا غوښتنه بې ارزښته بولي او وایي چې امریکا به هیڅ کله دې خبرې ته غاړه کې نه ږدي.
زما خپل خیال دا دی چې تر څو پورې په قبایلي سیمه کې داسې خلک موجود وي چې هغه نړیوال قوتونو ته یا امریکې ته یا افغانستان ته چې دي هغې ته مطلوب وي یا هغې هلته کې افغانستان ته ځي او هلته مداخلت کوي یا جنگ کوي، نو دا هغه وخته پورې زما نه دی خیال چې د پاکستان دا مطالبه څه خاص اهمیت واخلي. زما نه دی خیال چې د زرداری صاحب دغه مطالبه صرف د یو رسمن مطالبه یا احتجاج نه مخکې بس اهمیت چې دی هغه حاصل کړي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری په داسې حال کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه کوي چې یوازې څو ورځې وړاندې د سپتمبر پر 11مه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د خپل مرستیال ابو یحیی لیبی وژنه تایید کړه. په ویډیو کې الزواهری وایي چې د مرستیال ابو یحیی لیبی د جون پر 4مه نیټه په وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې ووژل شو. پاکستان دغه حمله پر خپل حریم تیری غنی، خو متحده ایالات بیا ټینګار کوي چې ډرون یا بی پیلوټ الوتکو تونلارې وسلواله ډلې سختې ځپلې دي. عقیل یوسف زای هم په دې باور دی چې دغه بریدونه د ترهګرۍ ضد جګړې په لس کلن تاریخ کې تر ټولو ګټوره وسیله ثابته شوې.
ډرون هغه یو وسیله ده یا ذریعه ده چې هغه د خلک ډېر زیات پریشانه کړی هم دي. دغه د قیادت ټاپ مونږ ویل شو چې بند 500 نه زیات کمانډران چې کوم دین هغه وجلی هم دي. دغه سه هغه ته یو غټه مسله ده چې هغه په یو خاص علاقه کې د زیات وخت لپاره چې دینو هغه ته کې قیام هم نشي کولای، هغه آزادانه طور له نقل حرکت هم نشي کولای. نو په دې باندې ټول تقریبا متفق دي چې ډرون واحد ذریعہ ده چې دغه نه د خلک ډېر زیات پریشان کړي دي او دغه ته ډېر زیات ځاني نقصان رسولی دي.
د پاکستان پارلمان لا په خوا دی او پریکړه لیک په صادرولو سره دغه حمله د بندولو غوښتنه کړي، خو عقیل یوسف زای بیا په دې باور دی چې کا پاکستان د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي نو متحده ایالات به ډېر زر دغه حمله ودروي.
تر څو پورې پاکستان د خپل علاقې کلیر کړي نه وي، دغه خلکو ته صفه کړي نه وي او نړیوال ورولۍ ته دا باور نه ورکړی چې په د پاکستان په اټا به د افغانستان په ضد باندې نه استعمالېږي. زما خپل خیال دا دی چې داسې مطالبې یا داسې دړکې یا داسې خیصیت چې نو هغه به صرف په دفاظې د حده پورې وي، عملا به پاغې باندې هېڅ کوم عمل درآمد نه کېږي.
د متحدو ایالاتو لخوا د پاکستان پر شمالي او جنوبي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه چې له 2004 کال راهیسې پیل شوي په وقفه ییز ډول دوام لري او د یوې اندازې له مخې د القاعده او طالبانو 50 تنه د سرسړي په کې وژل شوي دي. همداشان ویل کېږي چې د غډلو له همدې وجې خپل فعالیتونه محدود کړي او د پخوا په شان آزاد تګ راتګ نشي کولای. مجیب الرحمن انګار، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
او د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې نن د سړک غاړې یو چاودنه شوه. د ریموت کنټرول به می چاودنه پولیس بولی او په دغه پیخه کې 14 کسان وژل شوی او شپږ ژوبل شوی دي. په دې اړه باندې نور تفصیل لپاره د مشال اډیو خبريال شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د کوز دیر جندول سیمه د منډې تانه مشر فرمان الله مشال لیډو ته ویل چینل سهار خوشه 9 بجې د منډې تانه په حدود کې لنډیشا سیمه کې د سورلو یو پک اپ ګاډ کې ریموت کنټرول بمی 14 اوښوا چې په کده زنانه او ماجومانو په شمول سور لسته نمړو او د شپکو څخه سیوا جوړل دي. دوی ویل چې 14 د ګاډې په منځ کې شوې ده، ډېر زور اوره و نو څه کسان پکې بے درک هم دي. د منډې تانه ایس ایچ او فرمان الله د دې 14 په خلا مشال لیډو توای هم پدې اخلا چې کله مونږ د منډې ځای اسپیتال یو ډاکټر بخت منیر نه اپوختل نه هغوی وینا وه چې منډې اسپیتال ته 14 تنه راوړل شو، خو له یو ماشوم پکې مړ وو او 4 نور دوی ته مرګر ته ولېږل او نه دوی سره اوس هم په اسپیتال کې طبي امداد لپاره پراته دي. دوی زیاتوي
بیا په دې کې موږ ضرور خبرې ورکړي دي، بلکې 15 ته مرګره تا موږ ته امبولانس ځان کال شوی تقریبا د سمر باغ د معیارو هر دي موږ فورا ایمرجنسي د رخصت خپل نن خو څه روز وکړو. دې زموږ مرګري خبر ټول ایمرجنسي نه افس کړو، مطلب دا چې هغه دوا کینو ټول خلک راځي یا نو شوره به حال دا چې را ډیر ځا بي صاحب خلک هو هو بخار نه وایي
ته موږ
سره نه ودا یو څه اوس موږ ور چا انتظار کوو کنه و چې ډیر بډي دې غلط پاتې یا نه.
دا چې د پیښه کې اوس څه صورت حال دی او خلق په کم حال دی. نرمونډي سیمې یو ځایي خبریال چې دغه پیښه ځای کې موجود وو، سید اظهار مشال لیډو ته صدا رنګ وایي.
یادونه ولده چې دغه پیښه پړه د تحریک طالبان پاکستان ملکن ډیویژن طالب وسلوالو په غاړه اخیستې ده. دوی مشال لیډو ته وویل چې دوی هغه کسان په نښه کړی دي چا چې د امن نخکرو د لارې د دوی په ضد د حکومت مرستې کولې. بلخوا د پولیسو او هسپتال چارواکو وینا ده چې 14 زورور وه، د 1416 کیلو پورې بارودي مواد استعمال شوو. نو مړو شوي کسانو شمېره کې زیاتوالی راتلی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی بنن ورځ هم د بلوچستان په کوټه کې تیر کړی. تیر ورځ د پلاوی د ورکو شویو بلوچستانو له کورنیو بلوچ ملت پالانو سیاستوالو حکومتي چارواکو د بشري حقوقو د بلوچستان څنګه له مشرانو او نورو خلکو سره ولیدل. پلاوی د بلوچستان پر مسالې او د ورکو شویو کسانو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. دا نه د معلومات چې د ملګرو ملتونو د پلاوی بنن په کوټه کې لچا سره ګوري، ځکه چې د دوی د مصروفیاتو په اړه رسنیو ته معلومات نه ورکول کیږي. په دې موضوع د مشال اړو خبريال خدای نور ناصر دا راپورټ راستول دی.
د ملګرو ملتونو یاد پلاوی د خالی په ورځ کوټه ته راغی او همدلته یې له بیل بیل کسانو سره د ترې تم سویو کسانو په اړه ملاقاتونه کړي، چې پکې د ورکو بلوڅو د سازمان د مشرانو په شمول د بلوچستان صوبایي چارواکي، بلوڅ ملت پاله او د همدې صوبې د بشري حقوقو د سازمان مشران شامل وو. د خالی په ورځ په دې ملاقاتونو کې د صوبایي حکومت له چارواکو سره تر ملاقات وروسته ګڼ شمېر کسانو له دوی سره ملاقاتونه وکړه. د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان یو مشر طاهر حسین تر دې ملاقات وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
اصل میں ہم سے زیادہ تمام معاملات سے آگاہ ہے.
په اصل کې دوی ترمج زیات په هر څه خبر دي. مش خو یوازې دوی ته هغه لیست ورکړ کوم چې زمش سره وو، او پکې د ترې تم سویو کسانو او د مړیو نمونه وو. زمج د معلوماتو مطابق د 2010 ل جون میاشتې څخه تر اوسه پورې تر 1400 پورې د خراب سویو مړیو شمیر رسیدلې دی. دوی په دې درې شانو کار کوي چې په هغه کې د ورکو بلوڅو مسله ده، د هدافي وژنو مسله ده، او همداسې د پیسو لپاره د سړي تښتونو مسله ده. په دې برسره له دې پلاوي سره د بلوچ ریپبلیکن ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله او هزارا ډیموکراټیک ګوند مشران ولیدل. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ تر دې لیدنې وروسته مشال رادیو ته وویل،
ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے،
دی پلاوی مشتوی لچے پہ بلوچستان کے چے کم ظلم او زیادتی روان دی، او ترنگ چے بلوچستان پورتکیجی او بیا خراب سوی مڑی مندل کیجی. دی دیل پار بز مج یو بلا 25 کسی زدل ہم دی سوی تے دیر جر راسی، او حقا بیا پورا پورا خپل تحقیقات کوی
اپنا تحقیقات کرے گا.
له دې سره د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشرانو هم له یاد پلاوی سره ولیدل. د دې ګوند مشرانو وایي له 2004 راپدې خوا د دوی تر 600 پورې کسان په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې وژل سوي، او هم دا شمیر یې د پلاوی ته ورکړی، او هم یې په کوټه کې د دوی ژوند ته د ورپېښو خطرو په اړه ورته ویلي. د ویلو وړ ده چې د ملګرو ملتونو دا پلاوی به هم نن یعنی د اتوار په ورځ هم په کوټه کې وي، خو رسنیو ته په دې اړه هیڅ معلومات ورکړل سوي نه دي چې د اتوار په ورځ به پلاوی له چا سره ویني. هیر دی نوی چې د ملګرو ملتونو دا پلاوی د روانې میاشتې په 9 نیټه اسلام آباد ته راغلی، ترڅو په پاکستان او بلوچستان کې د ترې تم سویو کسانو په اړه پوره پوره معلومات او پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو د یاد پلاوی رپورټ به په 2013 عیسوي کال کې وړاندې کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زما کور، زما کلی.
د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو ورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون کې د پخوانی پاکستانی سېنېټر ثناء الله بلوچ یو لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي په پاکستان کې سیاسي بهیر مصنوعي دی، رائے پکې جعلي کارول کیږي او پاک انتخابات پکې نه کیږي. دغه په خبره بلوچستان له 2002 زیږیز کال راهیسې محاصره دی، ډېر بلوچستان مشران وژل شوي او یا هم تختول شوي دي، او همدا لامل دی چې په بلوچستان کې د منځلاري سیاسي عمل تمه ډېره مشکله ده. نور تفصیل د ګلیاس پر رپورټ کې.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی سېنېټر ثناء الله بلوچ مقاله خبره کړې. د لیکوال په وینا د پاکستان د الیکشن کمیشن نبی مشر فخر الدین جی ابراهیم د بلوچستان د دورې پر مهال د شفاف او آزادانه انتخاباتو خبره تکرار کړې او په بلوچانو یې غږ کړی چې د ټوپک د ګولې پر ځای د ووټ له لارې خپلې ستونزې هوارې کړي. لیکوال وایي خو د پاکستان مصنوعي سیاسي بهیر ته د بلوچانو کتنه غیر افسانوي نه ده. کسوم هغوی د شوروي اتحاد یو مشر سټالین مینوال نه دی، خو داغه یو خبره په دې ځای کې ډیره سمه راغلی. سټالین وایي چې هغه څوک چې رای اچوي هغه هیڅ فیصله نشي کولی، بلکې فیصله هغه څوک کوي چې د دغو رایو شمیره کوي. لیکوال ثناء الله بلوچ لیکي چې په بلوچستان کې روان حالاتو خلک په دې مجبور کړي چې د خپلو حقونو لپاره د سیاسي لارې پر ځای نورې لارې ولټوي. په پاکستان کې له مودو راهیسې بے اعتبار سیاسي او انتخابي عمل باندې د بلوچانو اعتماد ختم شوی، نو ځکه د الیکشن کمیشن د مشر لخوا د ګولې پر ځای به د ووټ د استعمال خبره بلوچان راضي نه کړي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې په سپریم کورټ کې د اصغر خان په مقدمه کې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی دا خبره په ډاګه کړي چې دغه ادارې په سیاست او انتخابي عمل کې کردار درلودو. په دې رسو کې دا خبره هم څرګنده شوه چې څنګه د 2008 کال په انتخاباتو کې د پیسو د لارې د حکومت او د امنیتي ادارو خوخ کسان په ټاکنو کې بریالي شو. د لیکوال په وینا بلوچستان د 2002 کال راهیسې محاصره دی، د بلوچانو ستر مشران په نظامی توګه د هدفي وژنو ښکار شوي، په سلګونو بلوچان لا درکه شوي او په بورو کې د ځوانانو مړی موندل کیږي. نو دې کارونو هیڅ یو لارانه د بریښي چې بلوچان د میانروي سیاست ته مخه وکړي. لیکوال ثناء الله بلوچ په لیکنه کې د انتخابي فهرستونو ذکر کړي چې د دوی په وینا د زرګونو بلوچانو اندراج نه دی شوی او په لکونو بلوچان ووټران په دغه فهرستونو کې نه دي شامل کړل شوی. ثناء وایي د پاکستان انتخابي میکانیزم په مکمله توګه غیر موثر دی، ځکه چې په انتخابي بهیر کې د حکومت او د امنیتي ادارو اثر تر ټولو زیات دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په انتخابي او سیاسي بهیر کې د بنیادي او نظامی ډانچې نیمګړتیاو ختمولو بغیر به دا یو بے مقصد کار وی چې امن، سوکالی او سیاسي ثبات راوستل شي. دا جالي وټونو د لارې د بلوچانو اعتماد نشي حاصل کېدی او دا یو حقیقت دی چې د قوي اسټابلیشمنت پالیسي او خوخه به د بلوچانو او پاکستان د اړیکو فیصله کوي.
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه.
مشال رادیو ته غواګیاست. پاکستان په باجوړ کې د باټوار سیمې ځنی وسیدونکو بیرته خپل کورونه تستانه شوې دي. په دې سیمه کې لورځو راهیسې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې وي. د پولیسو د سیمې وسیدونکو وایي چې وس هم د غرونو په څوکو جګړه روانه ده او حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې خځې او بچي کورونه ته بوزي. په دې اړه د خپل خبريال رپورت اورو.
د باجوړ جنسې دی باټوار کلی سره نږدې د بیلابیلو کلو لوس خپل کورونو ته ستانه شوی او د باټوار کلی نارینه ته هم عسکري قوتونو د تک اجازه ورکړي. ولسوای هغه د عسکري قوتونو او د امنیتي لخکریانو سره یو شان پهره هم کوي او د خوراکي شیانو په لړ کې حکومت له هغه سره
مرستې روانې کړې دي. د ګاټکۍ کلي اوسیدونکي محمد حسن وایي تر دې دمه هم د غرونو په څوکو د توپو ډزونه د پاکستاني عسکري قوتونو لخوا کولی شي.
سړي تللي او زنانه چې کوم دی نو نه ځي، ځکه چې توپونه ډزې کېږي او ماشومانو ته چې کوم دی نو تکلیف زیاتېږي. د دې وجه نه چې کوم دی نو ماشومان او زنانه چې کوم دی نو دا نه دي درې پنځلس ورځې لس ورځې چې کوم دی څاروي داسې تړلي وو او خلک تللی وو. څاروي چې کوم دی نو خلکو نه ډېر زیات پکې مړه شوي دي او دشانه چې کوم دی کورونه هم د خلکو ډېر وران شوي دي.
دې تنده توک برغاړي اوسېدونکي محمد باچا په وینا که چېرې حکومت ورته په کډه د تک اجازه ورکړه نو په هغه ساعت به روان شي. ولې سیمه کې د صفایي هلې ځلې لا هم روانې دي چې چیرته کوم بارودی مواد نه وي پراته؟
نو هلا ټیک دانه دي چې حکومت چې اجازه راکړه بیا په سات باندې خلک دي هغه ته کسره بیا میلاویږي هم جیبا فلحال چې کوم دی نو د حکومت نه اطلاع نشته دی. کنه یو یو کسې کورونه ته پریښی دی کروڑونه باندې پیرا کوو خامخا کا امنیت لپاره او خلک کته پورته ځي په ازادۍ باندې. کنه مشکل د څه ډېر نشته دی، صرف د ګالو د عوامو د ګالو لغه نشته، سهولت نورو خو ډېر مشکل نشته.
دا ملکانۍ کلي بټوار شینانو یو بل تن وای هغوی لا د حکومت څخه خوراکي شیان هم ورکول شي خو خوشبین دي چې زر به خپل کور ته پکړه ستون شي.
گزارن کیږي او بس اوس هم مواد وځي کې ناس یو به انتظار باندې نو لکه یو کار به سر باندې یو ترول او سلور دړی چاول او دال او بس یو ډبه غوړي دا ورکې نو بس هیڅ ضرورت هم نشته چې خپل کری ده خالي لاړ شو. دغه ضرورت د جکري ده لاړ خو ډېر معمول صحیح.
ملک خانزاده خان هم خپل کلی ته تللی دی او هغه وویل چې په سیمه کې مکمل قرارې راغلي او ولس به زر خپل کورونو ته ستانه شي.
او په کوم جمعه اخري سر ته راغله او ورته او لخر مو زو سره قومي لخر چې به خلک راغي متمرکز راځي. کنه دا د باټوال غر او توي او باټوال غر باندې مشهور دي. کنه چې نو اخري سي ته ورسه ده پر روان اپ ته خلک لري مو توي شي. کنه دا خلک واخله خاطر کوم پټ کې چې موږ دې سارو خلک کوم دې بار وخت تیر ولا. کنه
لدی ورستو مو د خوراکي شیانو د تقسیم او د تعداد لپاره د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی جهانگیر اعظم وزیر ته ټلیفون وکړ خو هغه موجود نه و. ولی په دفتر کې موجود د انتظامیا د یو چارواکي په وینا چې ویلي میډیا سره سرګند خبرې نشي کولای خو د خوراکي شیانو په اړه ویل د ولس لپاره خوراکونه ډیر دي او دا خبره ټیک ده چې سرکاري خوراکونه نو وخت شروع شول خو دا به تر ډیر وخت پورې جاری وي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د قومي اسمبلی لپاره پر 23 حلقې په 2008 زیږیز کال کې هم د امنیتي ستونزو له کبله انتخابات نه ول شوي او دا ځل هم د دې حلقې اوسیدونکو وای ورته نه ښکاري چې انتخابات به وشي. خو په سیمه کې د انتخاباتي کمیشن افسر مشال راډیو ته ویلي دوی پوره هڅه کوي چې انتخابات وکړي. نور تفصیل د خپل خبريال پر رپورت کې.
پتر انتخابات شدې سولي وزیرستان حلقہ 24 اوسیدین کی پسیما شدې کړه جنو الاتو په وجہ د قومي اسمبلی د پاره د نمائنده د انتخاب نه په پرخه پاتې شول. دا کابلون اوس هم په شک شدې چې پراتلون کې انتخابات شبات سکهږي. یو کابلی اشفاق مسعود ویایي
پتر انتخابات شدې حالات په وجہ د میژ نمائنده قومي اسمبلی ته نه لوړلی په دا دوران شدې میژ علاقې د جنگ په وجہ دا وضع بدلا چونکه په قومي اسمبلی شه د میژ نمائنده نه و ځکه د نیو قوم او حکمرانون ها د میژ په تابوی بربودی را خبر نشو. په چا دو چې په روتلین کې انتخابات شه د دې هر څه ازالا وشي کدا سه و نشول دا و بیا د ظلم انتهاوی.
د یو بل کبایلی احمد ګل مسعود خبر او ته غو ژوند سه
په هلکا دوا چلو شه یا وېسه حالات ټیک نه دي یوت خلق یا وېسه بهرتا دي لښ کې واپس للی دي نو یې خنه شمارې مردم شماری او د اوټ فرستینا ها تسلی بخش نه دی. میر نه پیری چې د رتلین کې انتخابات او چا رنگ کیږي. ضروری خبره دادو چې حکومت په دا اولی سره خامخا چ بند باست وکي
په دغه برعکس می چې په سولي وزیرستان کې د الیکشن کمیشنر شمشاد خان پښتنه وکړه هغه په دا رنگ جواب وکړه. د هلکا دوا څلوېښت سولي وزیرستان قبایلی ووټرانو غوښتنه وکړه چې په سیمه کښې دې د نسازګارو حالاتو په وجه دوی ته دې د ووټونو زاړه فرستونو په بنیاد په ټانک ډېره اسماعیل خان شه د ووټ اچولو موقع ورکړه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او د لنډ خبرونو نورسته مشال تاسو ته مطبوعاتي کتنه هم خبري کړو د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د جلال آباد نه یو رپورټ لرو د خوست نه لرو د کراچۍ د سوزیدلې فیکټری په اړه هم رپورټ لرو خوست وخت شوه دی 12:30 بجې له بوریوال کاکړه د دې محل خبري سر ټکیو ورو
د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې یو 14 اتسوار لستانه وجل دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې پر کابلي سیمو دي د بي پيلوټ الوتکو بریدونه ودروي. د ورکو کسانو په اړه تحقیقاتي پلاوی د شنبه په ورځ په پټه کې له یو شمېر کسانو سره کتلی دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د سیمې امنیت به د امریکا او پاکستان د څرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي چې نن یې د دې هیواد په جنوب کې څلور عسکر وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې بے ګناه خلک ووژني.
خبری سرټکی مولا مشال رادیو اوریدل. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل نن د پاکستان بیلابیل ورځپاڼې راخستی د هغوینه اداري منتخب کړی دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
د اردو ژبه ورځپاڼه اکسپرس لیکي چې امریکای پاکستان کې د ذاتی مت سرمایه‌کارې د اوږدې مودې د منصوبې اعلان کړی دی چې تر مخه به وړو کاروباریانو ته دا موقعه ورکول شي چې سرمایه ته ورسي او دا شان معاشي ترقی پیل شي. اداریه د امریکایي سفارتخانه نه جاری شوی بیان په حواله لیکي چې سفیر وایي د پاکستان خلکو کې ډېر صلاحیت دی او باید چې د دینه کار واغستی شي، نو ځکه به اوس امریکا په مالی لحاظ د داسې خلکو مرستې کوي. اداریه اخیره کې وایي چې باید پاکستان د دې موقع نه ګټه پورته کړي ځکه چې نور هر څه په خپل ځای، خدا وخت د پاکستان تر ټولو لویه مسله معاشي بحران دی او د دې د لاسه نورې ډېرې مسلې راولاړېږي. که دا یو مسله حل شوه نو دې سره به نورې ډېرې مسلې په خپله هواري شي. دغه رنګ د پېښور نه خبرېدونکي ورځپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې کیدونکي د 14 جمعات امتحانونو کې امتحان ورکوونکو تور لګولې دی چې سکول کې جوړ شوي حال کې هغوی په ځمکه کې نیولي شوي وو او د پرچو د پاره ورته وخت هم کم کړی وو. ادارې لیکي چې کله هم داسې امتحان کې په حال کې سختي شروع شي نو امتحان ورکوونکي دا قسمه تورونه لګوي، خو بیا هم د پېښور پوهنتون وایس چانسلر له پکار دي چې د دې هر څه پوره پوره پلټنه وکړي او حقیقت را برسېره کړي. ادارې اخیره کې وایي چې که حقیقت کې هم داسې شوي وي نو د دې نه پته لګي چې د منتظمینو سبق سره څومره مینه ده او د داسې کارونو مطلب په زور د زده کوونکو زړه ماتول دي. باید چې راتلونکي کې داسې سکولونو ته حالونه ورنکړي شي او د ذمهوارو خلکو په ضد سخته کاروایي وشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبو ورځپاڼو دی نیوز او اکسپرس ټرایبون خپل ادارې د کراچۍ په خیرستو د صوبایي وزیر په استعفا لیکلي دي. اکسپرس ټرایبون ادارې وایي چې هر څوک دروفسدي کې استعفا سره به نه خو د وجل شوی خلکو ژوند واپس راشي او نه د هاغې کورنو غم کمیږي، خو بیا هم دا یو خر روایت دی چې یو تن خو خپله او د خپلې محکمې کمزوري ومنله او استعفا یې ورکړه. ادارې وایي چې د استعفا نه وړاندې په کار وا چې متعلقه محکمو د کارخانو جاج اغستې وي، د سهولیاتو او انتظاماتو ننداره کړی وي او د مزدورانو حقونو ته پام کړی وي، نو داسې پیښې به نه رامخته کېدی او نه به د استعفا ضرورت پیښېدو. اداري اخیره کې وایي چې اوس هم پاکستان یو غریب ملک دی او د سرمایه کاری پکې ډېرې کمې موقع دي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې په سمدستي توګه په کارخانه دارو نوې او سخت شرطونه ولګول شي، خو بیا هم په مزه مزه پکار ده چې داسې اقدامات وشي چې راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو نړیوالو رسنیو ته له پاکستانه خبرېدونکي فرایډي ټایمز ونیزي په پاکستان کې د پوز په قوت مقاله لیکي او ویلی دی چې پوز هیڅ کله ولسی حکومت ته حساب نه ورکوي. بل پلو ته رویټرز خبري ایجنټس د افغان پارلمان لخوا د استخباراتي ادارې د مشر په توګه اسدالله خالد ته د باور رای ورکولو په اړه لیکنه کړې ده. پر خالد له بشري حقوقو د سرغړونې تورونه دي. د دواړو مقالو مهم ټکی له بشیر ګواخاورو.
فرایډي ټایمز ونیز لیکي چې د پاکستانی پارلمان د پبلک اکاونټ کمیټي د پاکستانی پوز په دریو پوښنیو افسرانو ځینې تورونه لګولي چې د پوز اعتبار خرابوي. په دې دریو جنرالانو تورونه دي چې د قومي لجستیک سیل ادارې کې د کار پر مهال واک اختیار غلط استعمال کړی دی. د دې کمیټې په وینا دریو افسرانو له بیلابیلو بینکونو څخه 2 بلیون روپۍ قرض اخیستي چې په سټاک مارکیټ کې لګولي دي. د فرایډی ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې د دې سرمایه کاری نتیجه دا شوه چې جنرالانو دغه 2 ملیون روپۍ ضایع کړي. د پارلمان د پبلیک اکاونټ کمیټي غوښتنه کړې چې له دې جنرالانو دی د دغه بې ځایه پیسو لګولو پوښتنه وشي. د دې فنډس په حق لا تحقیق د پاکستان د اپوزیشن مشر چودري نثار علي خان په 2009 کال کې پیل کړی و. هغه ویلي چې د پوز مشر جنرال اشفاق کینی له د غوښتي و چې تر هغه دې په دې اړه تحقیق نه کوي تر څو چې پوز په دې اړه خپله څېړنه نه وکړي. فرایډی ټایمز لیکي چې حقیقت دا دی چې پاکستاني پوز په ریاست کې د ریاست په شان دی. په مقاله کې ویل شوی پوز ملکی حکومت ته د هیڅ شي حساب نه ورکوي، خو د مارشل لا په ترڅ کې له ملک څخه د وستلو او بندي کولو له لارې د اولسي حکومت چارواکو څخه حساب اخلي. مقاله کې راغلی چې آن د یو واړه پوځي افسر کارونه هم په اولسي عدالت کې نشي چیلنج کېدلی. بلخا رویټرز خبري اژانس لیکلي داسې ښکاري چې د افغانستان پارلیمنت د کندهار پخوانی والی اسدالله خالد ته د استخباراتي ادارې د مشر په توګه د رایو په ورکولو سره د ولسمشر حامد کرزي سره د اختلافاتو کمولو هڅه کړې. د یادونې وړ ده چې د افغان پارلمان او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د وزیرانو په ټاکلو او هغوی ته د رایو د ورکولو په لړ کې په بیلابیلو وختونو کې اختلافات وو. رویټرز لیکلی چې د بشري حقوقو ادارو د پوسټ ته د خالد په نومولو نیوکه کړې وي، پر هغه د بشري حقوقو څخه د سرغړونې تور نه دی. پر خالد دا تور هم دی چې په کندهار کې په یو جیل کې بندیان شکنجه کول. خو رویټرز اژانس د شمالي ولایت کندوز څخه د وی وکیل شکریا پایکان لخلې لیکلی چې نوموړی د بشري حقوقو د ادارو پر رپورټونو باور نه کوي او هله بعد د خالد لخوا د بشري حقوقو په سرغړونو قانې شي چې په خپل دغه سیتوب وبیني. نوموړی ویلي که کره شواهد ورته په لاس ورغلل نو بیا به د پارلمان غړي پریکړه کوي چې اسدالله خالد د جاسوسي ادارې د مشر په توګه پریږدي او کنه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. افغانستان په خوست کې د پوهنې لپاره د دې 3 کلن ستراتیژیک پلان عملیاتي پلان جوړېدو په مخه 3 ورځنی ورکشاپ پیل شوی دی. په دې ورکشاپ کې د پوهنې د آمرینو په ګډون ډېر نور کسان هم برخه اخلي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې.
په خوست کې د پوهنې د برنامو د مسؤلینو او آمرینو لپاره 3 ورځنی ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ په جریان کې به په خوست کې د پوهنې د متوازنې او سیستماتیک پرمختیا لپاره په 3 کلن ستراتیژیک عملیاتي پلان کار وشي. د ورکشاپ پر مخ بیون کې وایي چې دوی به په دې موده کې په راتلونکو 3 کلونو کې د پوهنې د پرمختیا او غځیدنې لپاره هدفونه وټاکي، فرصتونه او چالشونه به معلوم شي او په رڼا کې به یې ټاکلي موخې په خپل وخت ترلاسه شي. د پوهنې ریاست د پلان او احصایې مدیر ایوب صمیم د ورکشاپ موخې په دې توګه مشال راډیو ته په ډاګه کړي.
نوموړی ورکشاپ د خوست ولایت د پوهنې ریاست د ولایتي ستراتیژیک پلان لپاره په لاره چول شوی دی. نوموړی ورکشاپ د ټولو پوهنې امیرینو او د برنامو د امیرینو لپاره په لاره چول شوی دی تر څو د خوست ولایت د پخانی ریاست لپاره 3 کلن عملیاتي ستراتیژیک پلان جوړ کړي. زموږ د فاره په نوموړی پلان کې ستراتیژیک پلان کې هدفونه معلوم دي. د هغه اهداف د رویا مکړی شو چې خپل لاسراوړنه ولرو او د خپل لاسراوړنه په د پرمختګ سلنه موږ معلومه کړو تر څو کوم مشکل یا ستونزې یا ننګونه چې زموږ په مخ کې وي هغه هم وزارت ته پیش کړو او هغه اهداف چې موږ ته ټاکل شوی دي په خپل وخت ترلاسه کړو.
د ورکشاپ دوه تنو ګډونوالو په خپل څرګندونو کې د پوهنې لپاره د 3 کلن ستراتیژیک پلان جوړول او په دې اړه بحث ګټور وخود او دا پروګرام د معارف د راتلونکي لپاره مهم وباله.
ایمانم عزیز چمنګل د مسخل وزارت په نامر دا د پاره موږ ډېر هیله مند یو. دا هغه کور دی چې موږ په اینده کې تصمیم ونیسو. نو دا پلان چې نه کېږي د موږ لپاره تصمیم دی چې راتلونکي د کوم لپاره موږ تصمیم ولرو او انشاء الله موږ کومه به پړاو ته رسیږو. موږ غواړو چې هغه ورونه چې مسؤلیت لري د موږ ورونو لپاره د امیرینو لپاره د مدانو لپاره په دې بخش کې چې د پلان جوړیږي د دونی درنی څلور کول دی څلور نیو کول دی لپاره په دې کې باندې هم کړو چې هغه څه چې دی په مرکز کې دونی لپاره زکړی دی هغه بودیجه د ظرفیت موږ ته وسپري.
دا ورکشاپونه مونږ د پوره ډیر اغزمن دي. مونږ په دې ورکشاپ کې درې کلان استراتیژیک پلان چې د معرف د پوره معرف خوست د پوره جوړیږي آغاز دا کوو. او دې برخه کې بیا عملا کور کوو کوم پلان چې جوړیږي درې کلان هغه کې عملا برخه وخلو.
د برنامه یو تن ترینر وویل چې دوی به د ورکشاپ لړ کې د معرف د پنځو برنامو یعنی اسلامي تعلیماتو، تخنیکی تعلیماتو، سواد زده کړې، د ښوونې او روزنې اداره او تربیه معلم لپاره درې کلن پلان جوړوي او دا کار د دوی له ظرفیت لوړونې سره مرسته کوي.
دغه پنځو اصلي برنامو د پاره عمومي درې کلن ستراتیژیک یا منځمهاله پلان جوړو. دغه ورکشاپونه نه یوازې دا چې د دوی کاري ظرفیت لوړوي بلکې د دوی علمي ظرفیت هم لوړوي. دا په دې معنا چې دوی د نوو علمي تخنیکونو سره مخته کیږي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د معارف په ډګر کې داسې مهال راتلونکی درې کلن ستراتیژیک پلان جوړیږي چې دا مهال د پوهنې ټولیز بهیر په ډیرو برخو کې اساسي ستونزې لري. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
پر افغانی ټلویزیونونو د هندي ډرامو له کبله او همداراز له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته پر ورستنېدو ګڼ شمیر افغاني نجونه د خپلو دودیزو جامو پر ځای پاکستانی او هندي لباسونه اغوندي. دوی وایي دا د افغاني جامو پر ځای ارزانه پریوزي، خو بل لوري ته بیا یو شمیر نجونې دا عمل کلتوري یرغل هم بولي. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد له ځینو نجونو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې راستولې دي.
په ننګرهار کې ګڼ شمیر نجونې د افغاني جامو یا لباس پر ځای پاکستانی او هندي جامې زیاتې خوښوي. دوی وایي چې د افغاني جامو په نسبت پاکستانی او هندي لباسونه ارزانه پریوزي. دوه تنه نجونې چې پاکستانی جوړې یې په تنوي مشال راډیو سره خپلې خبرې دا رنګه شریکې کړي.
زما نوم ناویده ده، د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. موږ ځکه پرته د پاکستانی لباس یعنی ډېر خوښو ځکه چې په هغه کې کم مصرف دي او ټوټه پکې کم مصرفېږي. او موږ چې کله په کور کې یعنی کار کوو د پاکستانی کالیو سره راحت اوسېږو.
زما نوم ارزو ده او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. افغان لباسونه چې دي د افغانستان د لاسي صنایع د جملې څخه یو ډول دي ځکه په هغه باندې ډېر مصرف راځي نو هغه ډېر ګران تمامېږي. او نو ځکه د دې په ځای موږ د پاکستاني لباسونه او که د نور مملکتونو څخه لباسونه راځي او ځان ورکې ډېر راحت احساسوي.
خو یوه بل انجنۍ وایي چې په شخصي تلویزیونونو کې د هندي سیریالونو له وجې هندي لباسونه رواج شوي دي.
زما نوم مسوده. افغانستان کې نن سبا تاسو ګورئ چې کلتوري او فرهنګي یرغل چې دی غالب او حاکم دی. تلویزیون لار د مختلف سیریالونو چې خبرېږي د دوی نه دوی یو وخت سخلي. مثلا که نن شپه یوې ښځې دا کوم سیریال چې ولیدو هغه لباس خوښېږي په سبا خاوند ته وایي چې هم لباس ماته پیدا کړه.
او یوه بل انجلۍ د ښار دوکانداران په دې کلتوري یرغل کې مقصر ګڼي.
زما نوم مرسل نوري ده. دوکاندارانو نه کت چیرته لباسونه راوړي نو ولې زموږ خپل افغاني لباسونه درته نه راوړي؟ ولې افغاني لباسونه نه پلوري؟ چې دوی هم که په تلویزیون کې کوم سیریال وګوري هغه د سیریال جامې کاغه هر ډول وي پوهیږي چې د افغانستان خزینه طبقه چې په تلویزیون کې کوم ډول لباس وګوري هغه اخلي. نه یوازې لامل یې دا چې د تلویزیونونو او د هندي سیریالونو له امله زموږ خویندې د خپل ریوار څخه د خپل هغه زموږ افغاني لباسونه چې د هغه څخه بیخي منکر شوي دغه بیخي استعمالی نه.
خو یو بل انجلۍ چې په وینا یې له پخوانه افغاني جامې استعمالوي وایي چې د پردیو د کلتور د منلو پر ځای د افغان نجونې خپل کلتور نړیوالو باندې ومني.
څنګه جبر خیلی هم خو افغاني لباس عزت جامه ده، د حیا جامه ده، هغه جامه ده چې کلونه کلونه افغانان په دغه جامو باندې پیژندل کیږي. موږ باید نړیوال چې افغانستان ته اوس راغلي دي او په هغې کې ډېری مېرمنې دلته فعالیت باندې خوري موږ په سبن هغوی ته یو د خپل د لباس نمونه باید وړاندې کړو ځکه هغوی باید زموږ هغه څه چې موږ دلته افغاني لباس استعمالوو هغوی باید زموږ لباس استعمال کړي، نه دا چې موږ د هغوی تحت تاثیر راشو په دویم ورځ باندې موږ خپل لباس چینج کړو.
که یو لور ته په افغاني تلویزیونونو کې د هندي سیریالونو له وجې افغان نجونو د هغوی لباسونو ته مخه کړي نو بل پلو له ګاونډیو هیوادونو څخه له کډوالۍ څخه راستانه شوي افغان کډوالو له ځان سره ډېر کلتوري بدلونونه راوړي چې یو هم پکې د لباس کلتور یادولی شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په تر ټولو لوی کاروباري ښار کراچۍ کې په یو کارخانه کې د اور لګېدو د پیښې په اړه پولیسو خپل لومړی رپورټ ښکاره کړی دی. د کراچۍ پولیسو مشر اقبال محمود وایي داسې ښکاري چې اور د برښنا د سرکټ شارټ کېدو له وجې لګېدلی و. نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د نهه په مازیګر د جامو جوړولو په کارخانه کې د لګیدلې اور په اړه د پولیسو لخوا ابتدایي رپورټ مخې ته راغلی دی. د کراچۍ د پولیسو مشر اقبال محمود په وینا د لومړني رپورټ نه داسې معلومیږي چې اور د بجلی د شارټ کېدو له وجې لګیدلې وو. د هغه په خبره په دې حقله نورې پلټنې روانې دي او ختمي رپورټ به د عدالتي پلټنیزې ډلې د رپورټ تیارولو وروسته مخې ته راشي. زمونږ کوم ابتدایي کار چې بشپړ شوی دی هغه دا دی چې د بجلی د شارټ کېدو له وجې دا اور لګیدلی دی، خو بیا هم چې تر څو پورې د پلټونکو ډلې رپورټ مخې ته نه وي راغلی په دې اړه فیصله کول به د وخت نه مخکې خبره وي. پاتې شوه د جرنیټر څخه د اور لګیدلو خبره، نو پلټونکو ډلې ته دا معلومه شوې ده چې دا غلطه خبره ده چې اور په شروع کې د جرنیټر نه لګیدلی دی. د اقبال محمود په خبره په تیزۍ سره د اور د خورېدو وجه دا وه چې کارخانه کې په ډېر مقدار کې ټوټې پرتې وې او خام مال هم موجود وو. بلې خواته د سوځېدلې کارخانې درې وړو مالکانو هر یو ارشد بایلا، شاهد بایلا او عبدالعزیز د محکمې د حکم سره سم د پولیسو د پلټونکو افسر په وړاندې د خالی په ماښام حاضر شوي دي. پولیس وایي درې واړه کسان د بیان اخیستنې لپاره نامعلوم ځای ته منتقل شوي دي. د کارخانې د مالکانو وکیل امیر منصور قریشي په دې اړه مشال رډیو ته څه داسې وویل: هغوی د هغو ټولو سندونو د خودنې لپاره د پلټون کې افسر مخې ته ورغلي دي. هغوی سره د نړیوال معیاري ګرځونکو ادارې ISO سند هم دی. د دې نه علاوه د وروجنې او نور سندونه هم ورسره دي. هغوی دا ټول سندونه د دې لپاره پلټون کې افسر ته خودل غواړي چې دا ثابته کړي چې په کارخانه کې د دوی لخوا هیڅ نیمګړتیا نه وه ترسره شوې او په دې لړ کې دوی د غفلت څخه کار هم نه دی اخیستی. د هغه په خبره په کارخانه کې د اور لګیدنې سم د سروستو د وروجنې محکمې ته خبر ورکړی شوی وو، خو د وروجنې ګاډی یوه نیمه ګنټه وروستو د پیښې ځای ته رسیدلی وو. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ د بلدیا ټاون په کارخانه کې د اور لګیدنې له امله د 268 څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي وو. په کارخانه کې د جوبل شوو کسانو وینا وه چې د اور لګیدنې وروستو د کارخانې ټولې دروازې تړل شوې وې چې له امله یې د کارخانې مزدورانو ته درنه مرګ جوبله اوښتې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د درپخیل قبیلې مشرانو جرګه له دوه ورځو راهیسې روانه ده او دوی وایي حکومت د دوی په سلګونه کناله ځمکه نیولې ده. د مشرانو په خبره جرګې پریکړه کړې چې که حکومت ورته ځمکه بیرته ورنه کړه نو دوی به وسله راواخلي. دوی وایي خپله ځمکه هیڅکله نشي پریښودای ځکه چې نور ځمکه هم نه لري چې پکې کورونه جوړ کړي. نور د خپل خبریال پر رپورټ کې
شمالی وزیرستان ایجنسی درپخیل قبیله فیصله کړی چې که دولت د دوی ځمکه چې د غلام خان چوک نه تر درګې منډی پورې په 3 کیلومتره فاصله باندې مشتمله ده حواله نه کړي نو دوی به د احتجاج ترڅنګ په وسله اخیستلو لاس پورې کړي. د چارواکو او قومي مشرانو په وینا دغه فیصله په یوه جرګه کې شوې چې د دوه ورځو نه د میرانشاه عیدګاه په سیمه کې د درپخیل قبیلې مشرانو لخوا رابلل کیږي. جرګه ته په وینا کې د یادې شوې قبیلې مشرانو وویل سرحدي عسکرو او مقامي انتظامی په سلګونه کې نال ځمکه د خپلې قبضې لاندې راوستې چې دوی ته د پلار نیکنه په میراث کې پاتې شوې ده او انتظامی اوس پکې ودانۍ جوړول هم پیل کړی دي او غیر چاپیرا پر خردار تارونه راتاو شوې دي. ملک نوردین مشال ریډیو ته وویل چې د دوه ورځو نه جرګه روانه ده چې د دولت سره د خپل ځمکې په اړه خبرې وکړي.
د درپخیل قبیلې یو بل مشر ملک جبار خان وویل چې دوی په پرم نه ډول هڅه کوي چې د دولت سره خبرې وکړي خو خپل ځمکه به هیڅکله چاته ور نه کړي.
دا حکومت ته دا میز مشرون دي، دا میز بدسیون دي. میز خپل جوړو پر یو کې تونیا کې فولیا کې اسلام آباد تا سي پېښور تا سي په هر کې ماته نه ور کوي. په ډېر تونیا نه ور کوي، د سره جرګې کې خو کا ډېر مجبور شي بیا به هغه سات ته میز بیا کوي. میز ته افیک جرګانو کوم ځکانو رو کوي ظلم دي تار سره کو.
نوموړی زیاته کړه دوی مجبوره دي ځکه چې نور ځمکه نه لري چې پکې آبادی وکړي او دولت د دوی ټول ځمکه د خپلې قبضې لاندې راوستل غواړي.
دا درپخیل چې لګیا دا مجبور ده ویلې چې ځمکه نه راستانه چې دا یې کیر پښه جوړ کو دا یې بدی پښه وکړو یې پوسنا حکومت لګیا ده لړنا حکومت لګیا ده چې مجبوت دا نه دا منه دا چر پټ لګیا ده قبضه کوي دا کوم چې اوس چات شو دا مجبور شو چې وډار دوی چې میز دا جوړ کړي نه دي دا هغه حکومت خو نه رانسي میز چیرته لوټ شي دا حکومت یې مجبوروي خپل.
کلامو چې په دې اړه د ځایي دولتي چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکي د خپل نام نه خودلو په شرط وې چې دغه شخړې څو کاله وړاندې سر راپورته کړی و چې د حل نه وتلو په وجه دولت د ځمکه بی اختیاره وګرځوله او په کال 2008 کې امنیتي سرتیرو او ځایي انتظامی په خپل قبضه کړه چې اوس پکې یو شمېر دولتي ودانۍ هم جوړې شوې دي. د ځمکه د میرانشاه ټوچی سکاوټ او تحصیل سره نږدې په میرانشاه د تخیل سړک باندې په 3 کیلومتره فاصله کې پرته ده.
مشال رادیو ته وګیاست. امریکایي ورځپاڼې انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلی دي چې که څه هم امریکا حقانی وسلواله ډله د بندیزونو په تور لیست کې اچولې ده خو دا کار د امریکا لخوا د شخړې سیاسي حل لارې محدودوي. نور تفصیل د جان آقا الکوزی ناورو.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې بے ارزښته تور لیست تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي تیرونی د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو ملګری حقانی شبکه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه او په دې توګه دا ډله د حماس او القاعده ډلو په قطار کې ودرېدله خو نتیجې څه ده؟ ورسپانه لیکي امریکا او متحده ایالاتو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې ډیر څه زده کړل خو په ځینو اساسي شیانو سترګې پټوي او ځان ورڅخه تیروي. ورسپانه زیاتوي په یوې ډلې باندې د بهرني تروریستي سازمان ټاپه وهل یوازې دا معنی نه لري چې دا ډله یا سازمان د امریکا دښمنه ده بلکې د امریکا لپاره پر راتلونکي کې د سیاسي حل انتخاب هم محدودوي. د ورسپانه په باور له طالبانو څخه د حقانی شبکې د پراخه تشکیل جلا کول به یو پراخ او هر اړخیز حل ګران کړي. په 2002 او 2004 کلونو کې هم د طالبانو یو شمېر جګپړو مشرانو د پخلاینې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ لیوالتیا ښودلې وه خو د منفي ځواب په ترلاسه کولو سره هغوی ته له مقاومت کولو پرته بله چاره پاتې نه شوه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
د پاکستان په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان پی ایس او په بلوچستان کې زرعي کالج له قابلیت او انصاف پرته د داخلو پر ضد مظاهره کړې ده. د شنبې خالی په مازیګر په ترسره شوې مظاهره کې ګډونوالو په کالج کې د داخلو عمل له پښتنو زده کوونکو سره ظلم او تیری بلل دي خو د بلوچستان د زراعت محکمې سیکرټر بیا دا خبرې او دا تورونه نه مني. په دې اړه د نیاز موسی خیل دا رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلې کی
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان د مظاهره پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په زری کالج کې په لسګونه داخلي لمیرټو انصاف پرته ورکړل شوی
هغه کوالیفیکیشن نه لري هغه چا چې داخلي ورکول شوی دا ټول داخلي د وزیرانو د صوبای وزیرلا د کابینې د غړو پر سفارش باندې او پر ذاتی خوښه ناخوښه باندې د داخلي سویلی.
کبیر افغان زیاته کړه په زری کالج کې یو خواته زده کوونکو ته داخله د انصاف له اصولو پرته ورکل سوی دی بلې خواته په دغه کالج کې د پوینا نوکری هم په دغه طریقه د ویشلو هڅه روانه دي.
مختلف د لیکچررز دی هغه کې د کلرکانو دی د کلاس فور دی نور دغه دی دا ټول باندې دوی کوشش کوي خپل د خوش خلق راولي نو موږ دا مطالبه لرو ای کوټ دې نوټس واخی دا دې بند کړي او هغه قابل او با صلاحیت طالب علم لوستونکو چې هغه وکتن د معیار لري هغه دې پر دې پوسټو باندې پر دې زبان ولګي
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو بل مصر مالک اسګزی بیا وویل چې په بلوچستان کې پښتني سیمې په زراعت کې ډېرې پرمخ دي ځکه د په وینا په زری کالج کې لیادو ناانصافۍ به تر ټولو زیات هم پښتانه متاثر سي د زیاته کړه
دلته د جنوبی پښتونخوا ټول سیمه سي د هغه د زراعت او کرنې لپاره برابر ده او ځای سم ده نو دلته مړ د زراعت په شعبه کې ډېر کم ماهرین لرو له بلې خوا مړ یو کالج ډېر کلونه مخکې پیدا کړی د دې خلاف د اوسني پاشش وزیر زراعت کم ده هغه دا سازش کوي چونکې دا د پښتنو کالج بولي دا د جنوبی پښتونخوا کالج بولي د دې د بندولو خلاف یې سازشونه روان کړي دي
بلړخته د بلوچستان د زراعت محکمه سیکریټر قاضي بشیر احمد بیا د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړخه لګیدلې تورونو په اړه وویل
ډسټرکټ
بلوچستان کې ډېر ضلع دي موږ له هرې ضلع له زده کوونکو ټیسټ او انټرویو کړی او چې چا ښه نمبرې اخیستې هغو ته مې داخله ورکړې ده د نوکرۍ ورکولو په پروسه کې زما په ګډون د اس این جی ای ډي محکمې غړي هم ناستې او موږ هڅه کوو چې حقدار ته حق ورسیږي خو دا خبره سمه نه ده چې نوکریو داخلې دي ګواکې په ناانصافۍ ورکړل شوې وي یاد دوی زری کالج په بلوچستان کې د زراعت یا کرنې د زده کړو په خوانی او مهمه تعلیمي اداره ده کوم چې لتیرو سولسیزو په سلګونه او یا هم په زرګونه زده کوونکي روزلې او هغوی ته د زراعت لوړ زده کړې ورکړې نیاز مساخل مشال رادیو کوټه
مشال رادیو ته وګیاست امریکای فارن پالیسی مجلې په خپلې یو مقاله کې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلارې ته کتنه کړې ده په مقاله کې راغلی په خوا د پاکستان اړیکی په افغانستان کې له شمالي ټلوالې سره ډېر خراب پاتې شوی ول خو په دې ورسته کې د پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کابل ته د سفر پر وخت له لوړپوړو پاکستانی چارواکو په ګډون د شمالي ټلوالې لغړو سره ولیدل په مقاله کې راغلی وس اسلام آباد له شمالي ټلوالي سره خه اړیکی لري نور تفصيل جاناقا الکوزیرا کوي
فارن پالیسی خبرونه د پاکستان غولونکي یا جادوګر حمله تر سرلیک لاندې و اوګدا تحلیلي مقاله لیکلي د افغانستان سیمي او نړۍ د هوادونو په وړاندې د اسلام آباد بهرنۍ پالیسي ته کتنه کړې او په برخه کې راغلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کاروي په تیر اوړ کې په کابل کې د خپل سفارت د ودانې د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړی و او په دې سفر کې ورسره د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال ظهیر الاسلام او نور قوي او جګپوړي چارواکي هم ملګري ول د ودانې د پرانستلو له مراسمو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي حمله او شخړو سره سره چې ملي شورا او مطبوعات سخت په غوسه ول پاکستاني هیئت ته جمهور رئیس حامد کرزي ډوډۍ وکړه فارن پالیسی د کرل خلیج یاتوی تر ټولو جالبه او مهمه دا و چې د پخوانی شمالي ټلوالې ډیر مهم مشران چې ځانونه د طالبانو سخت مخالف بولي او په پاکستان سخت انتقادونه کوي په لومړي قطار کې ناستول په دوی کې ډاکټر عبدالله محمد یونس قارونی حاجی محمد محقق د جنرال دوستم استاد فیض الله زکی او نور شامل ول فارن پالیسی لګي د افغانستان او پاکستان اړیکی د پخوانی جمهور رئیس برهان الدین رباني له وجل کې دروسته ډیر خراب شوی ول د یادو مشرانو د راټولولو او نګدې کول په کار کې په افغانستان کې د پاکستان د سفیر محمد صادق ونده ډیره زیاته و صادق وای په تیرو دریو څلورو کلونو کې مونږ د افغانستان د شمال اتحاد له مشانو سره چندانې ښه اړیکې نه درلودل خو دا مهال مونږ خلاص او عام ارتباطات لرو فارن پالیسی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په دوام کې لیکي په تیر اوړ کې په کابل کې د شمال ټلوالې له هر مشر سره نیم ساعت او یا 45 دقیقې جلا جلا وکتل او بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم هم له هر یو سره وکتل هغوی ټول په کابل کې د پاکستان په سفارت کې حاضر ول